د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګ او د ازادۍ ملمت ځانګړې ده. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، امریکایی چارواکی وایي چې د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وژلی دی. دا برید د اګوست په 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په نتیجه کې 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و، په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د اګوست د 26 د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه ویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. که څه هم پر افغانستان د طالبانو پر واکمنۍ څه باندې 1.5 کال اوښتی، خو د دوی سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون د فرصت ورکولو پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې 46 غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحثونه وکړل. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرح په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې. سرګی لاوروف وایي د روسیې د غلې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته. دا موافقه تېره میاشت د 6 ورځو لپاره تمدید شوه، خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیتس د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي، نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب یې ترلاسه کړي. او د هندوستان د غوره لیګ یا IPL په 15 لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې 2 افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی وو، خو ممبئی یوازې 125 منډې وکړې. په دې سالۍ کې چې بیګا ترسره شوه، افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه، داسې چې نور احمد 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول. له دې سره په IPL کې د راشد خان د وکټو شمېره 14 ته لوړه شوه او تر ټولو نورو توپ اچونکو مخکې شو، او نور احمد تر اوسه په 3 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. د ویلو ده چې د IPL 6 سیالي نن 4 شنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی تان د څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو چې د پوهنتون له استاد، لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره ځانګړې مرکه پکې شوه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې خږي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځواني یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیري علاقه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه کدا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لپاره پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پانتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پانتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پانتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لړ ډیر ستوندو سره مخ شوی وای، تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وپت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات دي. زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي، بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو د لزان است یو لوی تشویش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه وکړ دی داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیړنه وکي کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت نه وسی او واسطې ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي کتابونو نه زده کړي له نورو شیانو نه زده کړي
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزون کې ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پات کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف څه شي دی موږ د چشې لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سترس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي که یو انسان داسی و روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلاتو لري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوتی او پرمختګ وکي درې معمول فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي
ټول مهمه پایله دا ده چې د به بي تاثیر او بي اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته به تفاوتي یعنی د به تفاوتي ژوند مختبي او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نیته کولی بیا وروسته پایله ډېره
بده بی هم ټولنه ته هم دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای معین سي مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارگانایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری ټولنیز اقتصادي تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي او هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې مونږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې مونږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې مونږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې مونږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کوي، هغه نقطې چې له اودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی، د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هغه یو اهداف لري، هغه یو ټارګېټ لري، هغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کدا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلی کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همدسې په تیاره کې بې هدف وار کوي، نو خو بیا نښه نسي وشتلی. هغه به تر یو ځایه پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به یې نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم، چیرې ځمه. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي.
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کېږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیتو یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کېږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته رسوي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو متل هم لرو، مرغان هغه کښېني چې بونه سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي، د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ ملما احمد شاه پاتون د ازادي ملما پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي، او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغییرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
سلامونه سلی صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي. ځکه چې مادیات او اوتومات د لوژ سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم، یا مثلا ما تر معلومیږي ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس چې خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو دپاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیزې میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنې دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولري کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر د ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هنده وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شېبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخم، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په دا اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې. یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه ماتې شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شېبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي، او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو دا عادت یې شکیږي دې څخه ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته وروسته ووایو چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کیږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، درا ګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډیر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته شي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتابي، که هر څومره زموږ د خوښې کتابي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره شاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپل په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پرې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي، که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستی او د لس دقیقې پر کړنې، که څه هم هغه موضوع د ده لپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده لس دقیقې پر ورځ، یا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخې او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. درېیم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چیرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړی شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم، د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوې دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، زوایمه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپاریږي او بلاخره موږ کتاب ته ستنیږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بیرته مړاوي کیږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو شلار داده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکم. زما د پاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم نو څه کیږي؟ دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې د مطالعې کوي په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا د مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړي. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او یو ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلما پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلما دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړي چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنا چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدې شوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي؟ یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع هغه کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تیره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایع هغه د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي، یعنی د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هیڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولای. د ماشومانو د مطالعې لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو لپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دینی کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ور وړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې، دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې او هلته وینې چې په ملیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مقصد وم، هلته دا ما خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي، هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې، زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی، دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روان نشي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهمړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځان سره وساتي او په کور کتابونه ولري، رایې وړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په 24 ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري، ماشوم سره کښېني مثلا یو قسمه کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور و پلار هغه ته ووایي، ورته ویښیي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډېر سي، په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق کې خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري، هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دی وایي چې ورور تا ته کتاب څه شي درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولري، ممکن ډېرې پیسې وګټي.
که مطالعه هغه خو بیخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه سي، هم به خوند ورباندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې دپاره چې زموږ نس مړي، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتیا مو ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی سي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو، موږ چې غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نشي ممکن کېدلی. خلق وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نشي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شاری اخلاق راکوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لارې راته ښیي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده راکوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راکوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان کچیر خبرې هم ونه کی، کچیر څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خدا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک پوهیږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهیږي، دا مطالعه لري، دا پلانکی سړی چې دی دا پلانکی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی. دا چې مثلا موږ نسو درکولی، موږ نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. په کار دا دی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شي ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه ده لپاره مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شتمن سم تر هغه ډیر زیات از ما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما ده لپاره مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه ده لپاره مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر زه شونځي څخه فارغ سم، به خدمت ده لپاره مطالعه مهمه ده. نو د شتي ده لپاره، د نر ده لپاره، د مسافر ده لپاره، د هر چا ده لپاره مطالعه مهمه ده، تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه یم، اوس بدل شوی یم. ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي. یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي، خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غځونې کړي دي، ریښې کړي دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوي راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي، هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستلی سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکړم، دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي، خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی ته شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې. ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یې دی، یو ځل زما سره ولیدله، هغه ته یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي. دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی و په دې باندې، او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړو، دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې د تبلا شوونه کوله چې داسې وکه داسې وکه. نو دا شان ورکړی و او دای چنکړی و، دای ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم. دا د نابینایانو دا هغه مشخصه برخه ده چې ډیر کوچنی برخه ده، یعنی د ټول هیواد په کچه باندې. په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره معلومات لرم، ممکن نوري خو معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی. خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده. او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولای، کتاب نسی رانیولای، یعنی رانیسی علاقه، نو هغه ته پکار دادی چې پر یو بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی وده ته ورورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا و چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به یې ثبتوي او بیا به د شپې یوه برخه خپرول. هغه مینوال پیدا کړه، خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تبعید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړي وای کچیر ته مصرف وای په هغه وخت لو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب دی. دا شی تر وندازي پر نتیجه ورکړه، خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خپرول، نو حق هم شدي اوس هم ستاسو خلک تعقیبوي. خو دا بیا یو بل مشکل درلودي، مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ژغ پکې بندیږي، نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستي کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یوازنی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو لپاره د بلبل په نامه باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی، او دې اپلیکیشن دوی ژغیس کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو ژغ لیکي، مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټوله کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. که چیرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، یا مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا شوالی دی، خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ضایع شوی دی، ولته خبره شوی دی چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، په کار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي، یا مثلا کیفیت پاملرنه شوی چې ښه وویل شي، ښه واضح وویل شي، ښه ایډیټ کړل شي، ځینې ښه نه ایډیټ شوی، خو دا هغه شان دي چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغییر دي، دا به ښه شي. نو زموږ چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پر اتونکو نور اپلیکیشنونه مرپې دا چې نه پوهېږم، خو دا غلارې ډېره ښه ده. خو د دې شوالي د عادي د ژغوزو کتابونو چې خلک بیل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بردلای شي، فرض خپل ځان کدر وشه مزه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته ځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی د پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم، زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل هغهم وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کیږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی. درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، دا هغه پر ځای باندې هغه زما ته ما کرایم را بچت کیږي. یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې دی ډیر کتابونه واوري، ډیر کتابونه واوري.
ډیر مننه احمد شاه پاتون د ازادي ملما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر. ستاسو د معلوماتو څخه مننه، بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پای را سره واوریدای.
ډیر زیات مننه سالی صاحب، تاسو څخه هم چې مشتمو موکرا کړل وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وژغیدلو. په دې خلاف باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډیر سي، او د مطالعه عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.
الما کئ چوکرا کی مانا خوبینم، الما کئ چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ تخپل یار پزنگانا، روتیم سرم یخ تخپل یار پزنگانا خوبینم، الما کئ چوکرا کی مانا خوبینم، الما کئ چوکرا کی مانا خوشحال خان وی
پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم علما کئ چوکرا کی مانا وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑت ملاوی لویا نندا روی دکھا بل پو آریانا لویا نندا روی دکھا بل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی